سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه سفی ولستان اگزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو.
د اروپای پارلمان یوې غړي هانا نیومن پرون اعلان وکړ چې د زده کړو د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوي دي. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرزیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. اغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، دا زړور کسان پټ ښوونځي اداره کوي، لرې سیمو ته سفر کوي او له لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. هانا نیومن د اروپایي پارلمان له 500 نورو غړو سره یو ځای پریکړه کړې چې متی الله ویسا، مرزیه امیری او پرستو حکیم د سخاروف جایزې ته ونوموي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو 350 ډیر اسناد لرونکي او بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. پاکستان په وروستیو ورځو کې په تیره بیا په تورخم کې لنښتې وروسته په خپله خاوره کې د افغان کډوالو نیولو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او ځورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بې وسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کیږي. د په پاکستان کې روانو ناکراریو په اړه ویلي، د پاکستان د ناامنۍ مسؤلیت کډوال افغانان نه بلکې هغه کسان دي چې د کابل د سقوط په خوشحالۍ کې چایو نسخل. د ښاغلي پښتین اشاره د پاکستان د استخباراتو پخواني رئیس حمید فایز ته وه چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کابل ته لاړ او د چایو پیاله یې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مشهوره شوه. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې، پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کیږي. د 2023 کال تر اګست مخکې هند هر کال زرګونو افغان محصلانو ته د هند په پانتونو کې د لیسانس او ماسترۍ د دورې لپاره بورسونه ورکول، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې دا لړۍ درولې او د هغو محصلانو چې پخوا هند ته تللي وو او لا هم په زده کړو بوخت دي ویزې نه تمدیدوي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت د کلتوري اړیکو د شورا رئیس کومار توهار وایي د افغان محصلانو ستونزه درک کوي او ډاډ ورکوي چې کوم محصل به په زوره له هنده نه ایستل کیږي. د افغانستان د پخواني پرځول شوي حکومت د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس عبدالله په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ایرګینای سره د کتنې خبر ورکړی. د ترکیې د سفیر ماموریت تازه بشپړ شوی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د خدای پامانۍ په دې کتنه کې د ایرګینای هلې ځلې وستایلې. عبدالله له یوه اوږده سفر وروسته کابل ته په داسې حال کې بېرته ستون شوی چې د ده او همدارس د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر لیدلو کتنو او تګ راتګ د بندیزونو په اړه اوازې خپرې شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قمندان وژلی دی. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ځواک ویاند پرون په یو بیان کې ویل، د غلام الدین شاهوانی په نوم د دغه داعش قمندان چې په الیاس شعیب مشهور و، پر امنیتي ځواکونو د داعش د ځوابي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې د 2014 کال په د اګست په اتمه یې په کوټه کې د مدافع وکیلانو په خونړي برید کې لاس درلود. په دې انتحاري برید کې 26 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل وو. او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 252 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یک شنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي. د آسیا په جام کې دا وار افغانستان هیڅ لوبه ونه ګټله، که څه هم ځینې یې په ډېر کم توپیر وبایللې. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. پاکستانی چارواکو ژمنې کړي چې نن تورخم دروازه پرانیزي.
تمام سٹاف سے گزارش ہے کہ بارڈر جو ہے
ټول وو بجو څخه پرنستل کیږي، نو ټول کارکونکو دي په خپلو شیفتونو کار ته راځي.
کل سے ډیوټي جو ہے وہ جوائن کر لے.
د تورخم د بندیدو لکه بلا سوداګرو ته څومره زیان اوخته؟ د افغان پاک د سوداګری خونې یو مسول خانجان الکوزای وای
تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 million په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی، هم افغاني تجاران هم پاکستاني تجاران په دې ارتباط باندې تاواني شوي دي او ډېر زیات تشویش لري.
د پاکستان په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو شمېر له 1500 اوښتی دی.
نن سره لا زیات شوی وی تعداد، خو بله خبره دا ده چې دوی وایي چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني، حالانکه دغه خبره نه ده.
د غزنی په جاغوري کې یو شمېر مېرمنې موټر چلوي.
محبوبه ځان ته دا ویاړ وربخښي چې شاید په ټوله جاغوري ولسوالۍ کې لومړنۍ ښځینه موټر چلوونکې وي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته له نږدې لسو ورځو وروسته تمه ده چې د تورخم لار نن د پاکستان له لوري پرانیستل شي. د دواړو خواوو سوداګر او عام خلک ویل د لارې د بندېدو له کبله مالي تاوانونه کړي دي. په پېښور او د خیبره پښتونخوا په نورو سیمو کې د هغو میوې او سبزیو بیې ډېرې لوړې شوي چې له افغانستانه واردېږي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته یو شمېر خلکو د لارې د بندېدو په اعتراض مظاهرې هم کړي دي. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکي وایي چې نن به د تورخم دروازه له 9 ورځو وروسته پرانیستل شي. دا لار د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې پاکستان بنده کړه چې په تورخم کې ظاهرا د یوې پوستې د بیرته جوړولو پر سر د طالب او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته وشوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایي مسؤول ضیافت خټک پرون ناوخته د تورخم د پرانیستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل
تمام سٹاف سے گزارش ہے کہ بارڈر جو ہے کل
پولا سبا لو وہ بجو څخه پرانستل کیږي. نو ټول کارکون کی دی پخپلو شفټونو کار ته راسی
کل سے ڈیوٹی جو ہے وہ جوائن کر لے.
د خیبر پښتونخوا په تورخم کې د ګمرک مسؤلان هم دا راز وایي چې د تورخم دروازې له پرانستل کیدو وروسته به لمړی د دوی له لوري مسافر او باري موټرو ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان خوا ته واوړي. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو په تیره بیا د میوو او سبزیو افغان سوداګرو ته ډېر مالي تاوان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خانجان الکوزي سوداګرو ته د اوښتي تاوان په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 million په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی، هم افغاني تجاران هم پاکستاني تجاران او ډېر زیات تشویش لري. زه امیدوارم چې دا زر حل شي.
شاغل علي کوزی هم در ازوایی که څه هم دوی د تورخم په ځای د غلام خان د لارې پاکستان ته په صادراتو پیل کړی، خو د تورخم لار نسبتا لنډه ده او سوداګرو ته ارزانه تمامیږي. د دا هم وویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د وړو سرحدي ستونزو له کبله په اونیو لارې نه بندېږي، نو هیله لري چې د دوو هیوادونو چارواکي خپلې سیاسي ستونزې له سوداګري هغو جلا کړي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارلز دافیر عبیدالرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې ترانزیتي لارې پرانیزي او په پاکستان کې د افغانانو نیونې ودروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په دې اړه په یو صوتي پیغام کې وویل
دغه راز په دې کتنه کې دواړو لورو ټینګار وکړ چې پورتنیو موضوعاتو د حل په اړه ژر تر ژره اقدامات ترسره شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې په یوه اعلامیه کې د تورخم لارې بندېدا د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بللی او ویلي و چې پاکستان عموما هغه مهال ترانزیتي لارې بندوي چې د افغانستان د میوو او سبزیو د صادرېدو وخت وي، خو پاکستان د طالبانو د حکومت تور رد کړ او ویل چې د خپلې خاورې د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه نشي منلی.
راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي نن سار وختي به تورخم دروازه پرانیزي. دا دروازه کابو لس ورځې بنده وه او له کبله د دواړو خواوو سوداګر او عامو خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. عصمت ساروان په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګري خونو له رئیس خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندېدو له کبله به سوداګرو ته څومره تاوان رسېدلی وي.
چې د ورځې تقریبا د 500 تر 600 کانټینر اموال د یو طرف نه بل طرف نه طی مراحل کیږي او په دې کې تقریبا 200 زمونږ تازه میوه او په دغه د سبزی ده ترانزیتی اموال دی دا زی او همدارنګ د کراچۍ نه زمونږ ترانزیتی اموال او زمونږ وچه میوه چې هندوستان ته لیږو په دې لارې باندې ځي. په اوله ورځ باندې او په دویمه ورځ باندې چې هغه میوه چې خرابه شول او موږ ته خساره راورسېدله او هغه یو څه لیلام شول او یو څه موږ ورته وله هم ډېر زیات تاوان راورسېدلی. او په مجموع کې هغه کنټینر چې په موږ باندې ډیمریجو ډیټینشن ده شپین کمپنۍ د طرفه راځي هغه ډېر زیات طاقت پرسا ده. تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د دوه میلیونه ډالره په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی، هم افغانی تجاران هم پاکستانی تجاران په دې ارتباط باندې تاوانی شوي دي او ډېر زیات تشویش لري. زه امیدوار یم چې دا زر حل شي، تلاشونه جریان لري مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
الکوزی صاحب، تاسو د پاکستان د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د تورخم پر سر د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لرئ که لرئ؟ د پاکستان غوښتنې څه دي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان او اسلامي امارت د افغانستان ترمنځ دا اول ورځ نه د تورخم پر سر هم په امنیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې خبرې تبادله شوې دي، جریان لري. من خپل وزیر صاحب تجارت سره د اندېښنه شریکه کړې ده. داغونه علاوه موږ جوینت چمبر په خپل منځ کې دواړو طرفو په دې باندې پریکړه وکړه چې یو ځل باید په اسلام آباد کې راغونډ شو دغه تجارت. زه هم د دوه ورځو درې ورځو لپاره اسلام آباد ته لاړم او هلته مو دا خبرې وکړلې، یو څه د کښتم د مسؤلینو او د کامر د وزارت تجارت سره وکتل. هغوی مامورین دا وایي چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې آمادګي لرو، اما چې امر او آرډر وشي د اسلام آباد د طرفه دا به کیږي. او زه فکر کوم چې خبرې جریان لري مګر جزئیات او معلومات یې موږ ته نه کیږي ځکه چې موږ د دولت جز نیو او په دې خاطر نه خبرېږو. اما د تجارو مشکلات ښه درک کولی شو چې که دا لاره بنده شي نو پاکستان ته هم ډېر زیات زیان اوړي او افغانانو ته هم ډېر زیات زیان واوړي. بل طرف ته د سالنګ د لارې مشکلات دي، هغه هم په موږ باندې فشار راوړی، طبعا په نرخونو باندې تاثیر کوي او که دا لاره هم دغه شي نو زیان بیا ډېر شي.
آیا تاسو په متبادلو لارې باندې فکر کړی دی؟ له یوې خوا سالنګ بند دی، له بلې خوا تورخم بند دی، بالاخره تجاران به خپل مال څنګه صادروي او څنګه به وارداتي مال افغانستان ته راوړي؟
موږ اوس خپل تازه میوه د غلام خان د لارې نه او سبزي او د انګور اډې د لارې نه خپل تجاران ته ویل چې دا غلار نه راوړي، هغه لار خلاصه ده. او زمنان دغه چې ده زمونږ هغه تش کنټینر چې مخته ولاړ دی هغه ته هم کوشش کوو چې لاره پیدا کړو چې په غلام خان یې راواړو. او کم ترانزیت چې زمونږ په تورخم کې ولاړو پاکستان طرف ته کم مالونه چې ولاړو هغه هم پاکستانی طرف هدایت ورکړو ډی جی ډی ول تبدیل کړو په غلام خان راځي. په هر صورت تورخم موږ ته ډېر زیات مهم ځکه دی چې نږدې لاره د کابل ته او ننګرهار ته ارزانه تمامیږي، خو که مجبور شو نو بیا به حتما د نورو لارو نه کار اخلو.
خان جان الکوزی او د پاک افغان د تجارانو د ګاډي خونې رئیس چې د تورخم د بندېدو له کبله سوداګرو ته د اوښتي زیان په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د راپورونو له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانانو د نیولو پروسه لا پسې چټکه شوې ده. د وروستیو راپورونو له مخې چې پولیسو د آزادې اروپا مشال راډیو سره شریک کړي دي، تر پرونو پورې 500 افغانان د کراچۍ زندانونو ته بیول شوي دي. اخوا په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل شکایت کوي چې پاکستان اسناد لرونکي او بې اسناده ټول افغانان نیسي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ دغه رپورټ.
د کراچی ښار پولیسو د ستمبر په 14مه د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړی دي چې تر مخه د کراچی په اته ضلعو کې 1500 او 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچی کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچی کې 500 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی. عبدالجبار زیاته کړی چې په کراچی کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړی چې د پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي، او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنیو چارو وزارت ته خاتون هم استولی دي. بلخوا په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیلا منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شوې افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي، او بیا په 3 ورځو کې عدالتونو تر 100 پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشی کړی دي.
تر 350 پوری چې کم دی هغه مختلفو عدالتونو تر نن ورځې پوری پیښ شوی دی. په دې کې تر 100 پوری د سیدی افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو د دوی سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس هغه په هغه ځای باندې خوشی کړل، او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشی کړي. دارنګه اوس هم په عدالتونو کې د ډېر افغانانو لپاره چې کارډونه یې سره هغو لپاره د ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیلې منیزا کاکړ زیاته کړي چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوي کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې POR کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه یې پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسیدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال لیډیو ته ویلي کارډونه والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زنو نه پولیس پیسې واخلي پرېږدي او د زنو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډه کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره دازل روان ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون ډېر در پم ورکړې رااله کوي دبل ورې پرچا پر کاټ کوټ لاړې زبه دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ور کوم ار ار موبایل ته پیسې ور کوم ډېر در ور کوم ته ثبوت نه راکې دبل ورې بیا دبل پورته کې بیا پرچا ور پن کاټ کوټ درځي کوټ ته بیا زپ لاله در په ډېر در وکیل نسمه بیا ضمانت کوم بیا راځي ما سره هر مشکلات دا چې دا نه چې موږ د درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه پکورو کې ناشته دا نه چې شخصي بغیر وردی راځي بر تر لاسو ونی سي ام بای ودر موبایل راځي موبایل راځي به گاډي ته واشي بوم زي.
په کراچي کې مش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 زره هسي جون سخت تنگ شوي دي، په کورونو کې بند پاتې دي او د خواري مزدوري پسې بهر نشي وتلې. کڅو هم په کراچي کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي، خو د کراچي پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي داسې ښکاري چې د پاکستان لړمال حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د مخالفانو ملاتړ کوي. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لړمال حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو دنده لري. تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دغه هیواد د اوسنۍ لنډمهاله حکومت پر بې پریتوب شک څرګند کړ. ویل د سشکاري چې د حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان چې لا هم په من کې دی له مخالفانو سره خواخوږي لري. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لنډمهاله حکومت تیره میاشت د پارلمان د 15 کلنې دورې له پایته رسیدو وروسته ماموریت ترلاسه کړ چې خپلواک او بې پرې نوي انتخابات ترسره کړي. په همدې حال کې له دې کبله اندېښنه پیدا شوې چې عمران خان په بند کې ساتل کیږي او په انتخاباتو کې د ګډون چانس نه ورکول کیږي. د لنډمهاله حکومت د صدر اعظم انوار الحق کاکړ دفتر ته د انتخاباتو د کمیسیون په یوه لیک کې چې کاپی روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده داسې انګیرل شوې چې اوسنۍ لنډمهاله حکومت د شهباز شریف په مشرۍ د مخکینی حکومت دوام دی. شاغلی کاکر چې ګوند یې د عمران خان پر ضد په پخوانی ائتلافي حکومت کې شامل و، د مسلم لیگ د نونډلې له مشر شهباز شریف څخه واک ترلاسه کړ. رویټرز خبری آژانس زیاتوي هغه لیک چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له لورې لنډمهاله صدر اعظم ته استول شوی، حکومت ته یوه کمساری جزا ګڼل کیږي، سره له دې چې په پاکستان کې معمولا ډېر کم داسې شوي چې څوک دې د انتخاباتو پایلې ومني، خو د انتخاباتو د کمیسیون له لورې د پلویتوب تصور د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیانمنولی شي. په عین حال کې که څه هم باور نشته چې د نومبر د میاشتې انتخابات وځنډول شي، خو د ځنډ په صورت کې به پاکستان چې 241 میلیونه نفوس لري او له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له لا زیاتو سیاسي ناکراریو سره مخامخ شي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره به له سلطان محمد سرور واورو.
د برتانیې چاپ انډیپندنت خبرونې افغانستان کې د چین نوی معرفي شوی سفیر ته په اشاره لیکي، طالبانو په افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دې هیواد کې د چین د لومړي سفیر هرکلی وکړ. د خبرونې په ټکو چین ژاو شینګ د افغانستان لپاره خپل سفیر ټاکلی دی او لومړنی مهم هیواد دی چې وقته د طالبانو لستنې دوه کاله وروسته په افغانستان کې ډیپلوماتیک استازیتوب لري. انډیپندنت زیاتوي د دې ډیپلوماتیک استازي موټر د چهارشنبې په ورځ د پولیسو په بدرګه د کابل د ارګ په ونو پوښل شوې لاره ورننوت او ژاو شینګ ته د لوړ پوړو طالب چارواکو سره د لیدو پر مهال عسکري تشریفات هم وړاندې شول. انډیپندنت لیکي دا لومړی ځل دی چې طالبان د امریکا او ناټو له وتلو وروسته په دې هیواد کې یو ورغلی ډیپلومات ته دا ډول مجلل رسمي مراسم پر ځای کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر څوکۍ لا هم د تیر جمهوري نظام استازی ناست دی. بلې برتانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د دې هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس په استعفا لیکنه کړې او وایي د برتانیې د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایل وود وروسته له هغې استعفا وکړه چې د طالبانو د ستاینو په خاطر د دې کمیټې څلور غړیو هغه ته د عدم اعتماد د رای ورکولو غوښتنه وکړه. ورځپاڼه زیاتوي د برتانیا د محافظه کار ګوند د استازي ویلي وو د کمزورو اړیکو په وجه ملامت دی، خو زیاته کړې ده چې که څه هم په دې کمیټه کې د ډیرو استازو ملاتړ یې ساتلی، خو د ډیرې ګډوډۍ د مخنیوي لپاره له خپلې دندې استعفا کوي. له دې سره هغه ویلي چې په دفاعي او امنیتي بحثونو کې پیاوړی غږ لري. ګارډین زیاته کړې ده توبیاس ایل وود د روان کال په جولای کې افغانستان ته تللی و او په یو ویډیو کې یې ویلي و چې وقته د طالبانو له ستنېدو وروسته په دې هیواد کې امنیت ښه شوی، فساد له منځه تللی او د تریاکو سوداګري کاملا له منځه تللې ده. توبیاس ایل وود همدارنګه د طالبانو له حکومت سره د تعامل غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ایل وود دې څرګندونو د برتانیې دننه او بهر پراخې نیوکې راوپارولې. وروسته ایل وود د یوې بلې ویډیو په خپرولو سره د خپلو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښتله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د اوبیاس ایل وود د دې څرګندونو هرکلی کړی و. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی کپتان خالد پوپل په اړه یو مفصل راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی خالد پوپل چې په 2005 کال کې د دې ټیم په جوړولو کې مرسته کړې وه، د طالبانو له ویرې د افغانستان پریښودو ته مجبوره شوې. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم تر اوسه په دې اړه کوم علني فرمان نه دی صادر شوی، خو ښځې له ورزش کولو منع شوي. ان د ښځو لپاره ځانګړو شویو ورزشي کلبونو ته هم پر ورتګ بندیز لګول شوی دی، خو ورځپاڼه وایي افغان ورزشکاران تر دې پخوا هم خوندي نه وي. نیویارک ټایمز لیکي په 2013 کال کې خالد پوپل د اردن په یو تمرینی کمپ کې د فدراسیون د چارواکو لخوا د ملي ټیم د غړو د جنسي ځورونې شاهد و. لوبغاړو هغې ته ویلي و چې د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په شمول د فوټبال فدراسیون د چارواکو لخوا د جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. خالد پوپل هغه څه چې اوریدلی وو په اړه یې راپور ورکړ، خو د اغلی پوپل او د دې ټیم د روزن کې په خبره د فیفا چارواکو په اتو میاشت کې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کړ.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یو شمېر مېرمنې موټر چلوي. دوی وایي ښځې باید د سړیو د لاس محتاج نه شي، کارونه وکړي او خپل ژوند مخته یوسي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
محبوبه ځان ته دا ویاړ وربخښي چې شاید په ټوله جاغوري ولسوالۍ کې لومړنۍ ښځینه موټر چلوونکې وي. دا وایي شاوخوا 2012 کال کېږي چې موټر یې زده کړی دی. محبوبه زیاتوي موټروانی یې ځکه زده کړی چې د خپلې کورنۍ کارونه ورباندې اسانه کړي، خو زیاته خوشاله هم ده چې د موټر چلولو په وخت د خپلې کورنۍ له لورې هڅول کېږي.
ډېره وهڅول شوم، د خپلې کورنۍ له لورې خوند وهڅولم، خو سره مې وهڅولم. ما چې موټر زده کړو هغوی ډېر خوشاله هم شول، ځکه خوند مې یوازې دی، بل لور نه لري چې موټر چالان کړي او څوک یوې بلې خواته یوسي.
په جاغرو ولسوالۍ کې ګڼې مېرمنې دي چې د ځان او خپلې کورنۍ د اړتیا پوره کولو په مخه موټر چلوي. دوی وایي ښځې باید د سړو د لاس محتاجې نه سي، کارونه وکړي او خپل ژوند مخته بوزنی، موټران زده کړي او کار ورڅخه واخلي. فاطمه حیدری یوه بله موټروانه مېرمنه ده چې دا وخت له خپل کلي څخه د جاغرو مرکز سنگ ماشې ته راورسېده. دا د سړک پر سر خپل تور رنګ فیلډر موټر شاو مخته کوي تر څو قانوني ودروي. فاطمه وایي 2 کاله کېږي چې موټر یې زده کړی دی. دا په کلي کې دوکان لري، خو هره ورځ خپل دوکان ته د سودا اخیستلو په موخه د جاغرو ولسوالۍ مرکز سنگ ماشې او یانګرو بازار ته راځي. فاطمه وایي ښار ته خپل موټر بیا یا سواریان هم ورسره وړي، د دې په خبره چې موټر یې د اړتیا له مخې زده کړی دی.
مثلا بعض وخت ځینې وخت نارینه په کور کې نه وي، رنځور پیدا کېږي، کار اجل وي، زه ځم مثلا رنځور روغتون ته وړم او نور داسې کارونه کوو. په سودا راوړلو پسې ځم، ډېر په درد خوري.
فاطمه حیدری زیاتوي که ښځې په خپله موټر چلوي کارونه به یې اسانه وي، خو که نورو ته ګوري ژوند به یې سخت او کارونه به یې په نیمای کې پاته وي. د سنگ ماشې بازار په منځ کې د یوې لویې ودانۍ مخته سپین رنګه سراچه ډوله موټر ودرېد. له موټر څخه یوه د سپین ټیکري ځوانه مېرمن راښکته سوه. دا د دغه موټر چلوونکي او ځان نګاره را پیژني. نګاره وایي له تیرو 2 کالو څخه موټر چلوي، خپل ماشومان ښوونځي ته پکې وړي او د کور سودا راوړي. د دې په باور دلته د موټر چلوونکو ښځو لپاره کومه ستونزه نسته. ډېری نجونې دي چې لیسو او پوهنتونونو ته به په موټر او حتی موټرسایکلانو تللي، خو که بیرته زده کړو ته اجازه ورکړل سي بیا هم دغه نجونې خپل موټران او موټرسایکلان چلوي.
نجونې بیخي زیاتې دي دلته چې موټر چلوي، کورنۍ هڅوي. 3 ورځې کورس ته لاړم، بیا مې له هغه وروسته نوره موټروانی زده کړه.
دا چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې نسبتا د ښځو کار زده کړي او یا موټر چلول د پخوا په پرتله سخت شوي دي، نو په جاغرو ولسوالۍ کې ډیری مېرمنې د موټر چلولو تر څنګ په نورو کارونو لکه دوکانداري، بزګري، د مچیو پالنه او داسې نورو بوختې دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخه د منځوري کلي اوسیدونکی خبره کوم. په وازخه کې په تروو کې په ورمه کې د مخابراتو شبکې نسته، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا 8 میاشتې موږ رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورلو، هغې د 10 ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې 8 میاشتې کېږي چې د وازخه شبکې نه دي فعال شوې او تر 350 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شي او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم کوي.
محترم ورور، زه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامن ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې 6 میاشتې کېږي، فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکهدار غلطي ده که بل څه مشکل دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د سهار شپږ نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته
د اروپایي پارلمان یوې غړي هنا نیومن پرون اعلان وکړ چې د زده کړو د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوي دي. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرضیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. اغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، دا زړور کسان پټ ښوونځي اداره کوي، لرې سیمو ته سفر کوي او له لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو اوو ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو تر 500 ډیر اسناد لرونکي او بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او ځورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بېوسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کېږي. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کېږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قومندان وژلی دی. او د کرکټ له نړیدا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 225 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یک شنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوردونکو یو بلې خبرونه ته مبارکلی کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاک له خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډېره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو هغو حیاتي حقونو ته راسو څې. یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپلو خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېره زیاته مهرباني. داسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ته راځو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د همدغه په اساس باندې نظامونه تعریف شوي دي. دیموکراسي نظام ده، دیکتاتوري نظام ده، مثلا شاهی ده او استبدادي، هر نظام چې بوسی، هر نظام کې د اسلامي نظام په سیستم چې شمول چې تقریبا او 53 د دنیا په سطح اسلامي هیوادونه دي، دوی د وګړو لپاره حقوق په نظر نیولې دي. په همدغه اساس افغانستان هم په مختلفو اساسي قوانینو کې دا موارد په نظر کې نیولې دي. البته که په اساسي قانون کې یو حق په نظر کې نه موسی، ولی لازمه ده چې هغه باید ورکړل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی. عدالت د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتداری حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درې ګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. د عدالت د لاسرسی د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه، رقم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی کلکت اختصاصی راشو د دې حق لپاره بیانو د برابرۍ له حق نه شروع، یعنی چې ټول نارینه او خزینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکړي. د ژوند حق یو اساسي حق ده، د ژوند د حق تر څنګه د عدالت ته د لاسرسۍ پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجې مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کیږي باید قانونی وسی گرفتار نشی، په خپل سر مجازات تعقیب داشتن نشی، براته ذمه مثلا نسلی حالت ده. د دې تر څنګ سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعیین سرنوشت کې سیاسي مشارکت دسی وکړي، چې خپل رایه وکاري یا هم ځان کاندید کړي. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت، تظاهرات او د جمعیتونو اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي. د دې حق د محرمیت د مراسلات او مکاتباتو ده. او د دې تر څنګ د مثلا مسکن حق ده، چې مسکن باید مسؤول نووسی، ملکیت حق ده چې مسؤول نووسی، د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام له ټولو مزایاونه د استفادې کول، دا په خپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مس با صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لري، موږ سره خبرې کوئ، بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټوله خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو او د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د لمنځه بود، ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلي، اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته. یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې تېرو کې فساد و، حاکمیت قانون نه و، عدالت نه و، جنګسالاران و، هغه بل بحث و. ولی که موږ داسې راشو بحث وکړو چې دغه اساسي قانون چې 128 شپېته ماده درلودې، له اولې مادې تر 128 شپېتمې مادې پورې هر مورد چې ذکر شوی و، هغه د یو نظام، د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسي چې اساسي قانون ده، دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی صحیح ده، اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو، او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي، دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري، او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي، اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوړي راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته د ننه دي، هغوی خو سیاسي ایران دي، هغوی خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطحه د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري، هغه حقوق خواشنی سره چې اوس ډیر محدوده شوي دي، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي، او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی. میړو ته قودوی واخسته هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کیږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کیږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کیږي وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بیرته هر څه سمیږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کیږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتېږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کیږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کیږي، فاصله رامنځته کیږي او دار د زړونو په منځ کې را به اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کیږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه ساختار چې دا اوس ته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته، مثلا د دې تر شا یې دا سرپرسته اداره په خپله دا سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شغل شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې همدغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم یا خصوصا افغانستان غونډه یو هیواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیله خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوان نه بیرته خلکو ته رسیږي. نو خبره چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو طرفه کسم از سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې راکړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان هغه به د خلک چې د دوی پران چې را شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زړه کې تیر کړي هغه به راشي ورته د یو مسلکی بخش را ولي؟ مسلکی کار ډیر سخت ده. مسلکی کار هیڅوک یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده. نوي دغه مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي په دې اساس باندې کمی ادعاوې چې خلک کوي دا ادعاوې بالکل فضایي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته ادامه لري. عملا خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. ولی تاسو راشه دي نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي افغانستان کاملا منځوي ده. د ټولې نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي. دوی دا جدي و مسایلو سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس بس تاسو په خپل خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې په راس کې دي دوی واک لري، صلاحیت لري په دې پوهیږي نه چې موږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو؟ څوک یې پرېږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي؟ او که دوی په هر څه پوهیږي ځان تیر باسي، خلک له افغانستانه زړه توري کوي، تاسو په آند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک د جګی سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو یې طرح کړی. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده خارونو کې نه ول دوی پان په غرو کې ول یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروفه ول نو هغوی خو طبعاً نه پیږي. هغوی په ارزښت نظامدارۍ او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغوی څه پیږي. نو ناپوهي ده، د ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده. دا ټولې هغه موارد دي چې موږ په خوشحالۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه واري وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړله. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا همدغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منډولو پورې او کټوله کې دې ضربه ټول ولس ته رسېږي. او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو، دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو خوشي چای ته جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حداقل د 2 کالو مخکې یا 3 کالو مخکې د ساختاري لحاظ نه البته د عمل کرد لحاظ نه هغه حالت سره چې څو موږ رسېږو هغه به هغه یعنې ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي او د دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسېږو لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاخوا تر څو چې هغه ته رسېږو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وه چې اکثره نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موضوع چې خوارو غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولې.
خدا خو گرچه دوی خواشنه سر پیبندی ویار کهی چه مثلا غطاب در بستهیو که چه در ملگر ملتونو تصمیم سر دفتر که هم در سونز را پیدا کرده چه خزینه و کارمندان باید فعالیت بند که او که غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کود. در تصمیم چه دوی ونی ول چه مثلا خزینه ایل کار بند کرده پرته لدی چه کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی. دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامینېدو کې ده. عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعاً د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې خب بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لږ لږې خلک مړه شي او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعاً ډېر غلط سوال ده، ځکه منطق خو ډېر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دم په کاری و مثلا ټول نجونې د مکتب ته ولاړې شي، هیڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې و پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي. دا مشکل حل کاملا. نو دا سوال شته ده او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه جواب هم شته ده، فقط عمل وکړي پرې باندې اجازه ورکړي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو دا وپوښتو چې اولس ته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړوند چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ، تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، دا د حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې غوښتنې لپاره دوی د وغواړي او تر ټولو مهمه دا ده چې ولستی پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دی راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والیو تر ولسوالو تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي. یعنی بله لار نشته، قطعا هېڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره زو که هر څومره کړېږو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته را رسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خپرونه. پا دی خپرونه که پا حاکم نظام باندی دی ولس دی حقونو پاقی خبری وشولی. اول مکسر ملما و دی حقوقی چارو چیرون که سبحان الله مصبا تربیه پرزه که چی است الله ممال او ملگره.
Bye. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
Just a little time. خاندو